Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هر کله کوي. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخته لیکلی چې د څلورو بې درکه شو یو شزینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هر کله کوي. یونما سیاته کړی چې د دغو شزو سلامتی او خوندیتوب یو جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبري وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي او روسیې ته به ډېر ګران پریوسي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکی پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشر انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي و چې غواړي واک ځوانو مشانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان د څلور شپېته کلن دیکتاتور مشربه هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرکې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې و. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرکې تیر کړې و، خو د پولیسو پر اټلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
زموږخل ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به ووري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانيت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول.
تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شوه. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ غبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په کابل کې یو ډل خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرې دی وویل
دا د افغانستان شتمنی دا بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمنی خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلی چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایی فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې اووه میلیارد ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د یوولسمې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د یوولسمې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
د افغانستان بانک هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت شي ځکه چې د دې بانک شتمنی د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او امریکا یې باید په بشري مرستو او یا غرامت لپاره ونه کاروي.
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک ورکړل شي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې په بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 2023 د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولسته. دا زیرمه په 13 اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوې نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولیس سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او ترڅنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم بیرحم او خززپون کې دي خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ک د افغانستان بانکي زیرمو په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا له جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی وایي دا تاوان باید د ترهګرو لملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر دې وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنۍ ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایی فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت تاسو ولې یو نما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیمی خیل چې درې ونی مخکې لخپل کور وړل شوی و د جمعې پښپه خوشی شوی دی. د موضوع تفصیل له سفیر استانیک زیابرو.
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري پیوټوټ کې ویلي سره لدی چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د عالی عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبان وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا څلوېښت تنه چې پکې نه ویشت ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی اميري ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا اميري ټویټ شنبه ناوخته د هغې رسمی ټوټر پانی شاوخوا دو ساعت ورسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشي کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشي کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریه پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشي کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشي کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یوټیوب کې لیکلي د څلورو لا درکه شو خزینه فعالانو د خوشی کېدو له هڅونکو راپورونو هرکلی کوي.
د خوست د محبس نیمایي بندیان چې جرمونه واړه وو د بیلابیلو ادارو د یو ګډ پلاوي له لوري خوشی شول. له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی تیر شوی موده کافی وبلل شو او دوی له بند خوشی کړل.
د خوست په محبس کې تر دې وخته دوه نوي کسان په بند کې وو چې د پلاوي در زبانې وروسته نږدې نیمایي کسان خوشی شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادای رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو دوسیه به هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیکی معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دې تیر کړی وو هغه تعزیر یې دی موږ هیئت لترفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان سي دي دغه په باره کې به محکمه حکم کوي. بعض داسې دي چې هغه تب برأت ور کوي ځکه د جرمو ثبوت یې نسته، صرف یا دي قتل تور یا دي غلا تور، او بعض داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نوغته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په اتمه په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپور خبر کړ. هغوی شکایت کړی چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت له خوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی آیات ټاکل شوی او میګه بل ورځ څوښتنه وکړه چې می ته باید سرنوالونه آیاتونه لوشي می سچړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه می چې کوم داسې غنډه کړه.
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دو شل او ورسیالیو لپاره پرون پلازمینه ډاکې ته ورسیده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روان فبروري له 28 نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سٹار انګلیسي ژبه ورسپانه لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړ شي چې هلته د دو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقه کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقه د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یوځای شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اوکرين پولیټنیشټ د تاوتریخوالي د کمولو د ورستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولس مشر جو بایدن پرون ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولس مشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوهم ځل لپاره ل پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. صفی الله ستانک زید د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډیر به ورته ګران پریوزي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر ماکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړی او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاله اوریدای شي، په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. azadiradio.com د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. د ترکیه حکومت پرون په لبرنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیال 2% 1% راکشته کړ، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د لبنیاتو، میوو، سبزیجاتو او نورو لومړنیو خوراکي توکو مالیه له 8% څخه 1% ته راټیټه کړه، ځکه چې په ترکیه کې اقتصادي پړسوب یا نانډولي په تیرو 20 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې. د فرانسې خبري اژانس رپورت په اساس د ژوند د لګښتونو زیاتېدل په ترکیه کې د خلکو د ناخوښۍ یو لویه سرچینه ګرځېدلې. ښایي همدا مسله راتلونکي کال د ترکیې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډیر مهم رول ولري. په ترکیه کې اقتصادي انفلاسیون د روان کال په جنوري کې 8.9% ته ورسید چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د واکمن ګوند د واکمنیدو په لړ کې تر ټولو لوړه کچه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د لومړنیو خوراکي توکو باندې د مالیاتو په کمولو کې ډیر نور محصولات لکه د پخلیو غوړي او وچې میوې هم شامل دي. اردوغان ویل چې د مالیاتو را کمول به د هغه حکومت سره د اقتصادي انفلاسیون په مبارزه کې مرسته وکړي. د ولسمشر اردوغان له اعلان سره سره بیا هم نن په ټوله ترکیه کې د پیر لپاره د خلکو د توان د کمیدو په خاطر پراخ مظاهره پلان شوی. رجب طیب اردوغان له 2019 کال راهیسې د ترکیه د احصایې ادارې رئیس ته 4 وارو لپاره بدل کړي. ترکیه رسنیو د جنوري په میاشت کې رپورت ورکړ چې د ترکیه ولسمشر د هیواد د احصایې دولتي دفتر لخوا په خبرو شو شمیرو ناخوښته. خو سیاسي مخالفان او یو شمېر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د ترکیه د احصایې ادارې رسمي شمیرې په دغه هیواد کې موجود واقعیتونه لا هم ډیر کم یادوي.
د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځري چپه دولس شپږ دی ویاوري.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نه کارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره لپاره خو خبرګون سره مخ شو. د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ سمانه لري. د افغانستان بانک یو شمیر پوخانی چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمی یا منجمد شوی پیسې په حکومتونو پورې تړلې نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسهارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو لارې راټولې شوې دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نشتون د اسهارو د نرخ مدیریت او د کورنیو او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارد کنګل شوی سرمایه آزاد کړه. وی ویل چې نمایي به د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان وسنه زیرمینه 1.5 میلیارد ډالر ارکل سوی چې په کې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزی بانک یو شمېر پخانی چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیر شلو کلونو کې د دې پیسو ډیره برخه له کورنۍ او بهرنیو پنګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلن خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پنګونې راټولې سوی دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې اسپما دي او هیواد سره مرسته کوي چې د اسارو د خونو تبادله اداره کړی او د کورنۍ او بهرنۍ کوچنۍ او لوی پنګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړی. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخوانی چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم مخصل سي، ازادي راډیو ته پیولانټ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت نه تیر نه وسنۍ او هیڅ راتلونکي حکومت دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل یې وکاروي. او یوازې نه 1.5 میلیارد ډالر نغد پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې درې ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د پنځمه په ورځ کنګل شوی وي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته پیوستولي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغه پیسو یو برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګې او د فدرال د ذخیره په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادلې د نرخ لمخې ټاکل کیږي. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په ونی کې لک تر لګه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل سوی دي. د دې کار لامل دی پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کیږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل سویو پیسو د آزادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د می په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وزل سه. طالبان هم وار په وار له القاعده سره په همکارۍ تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالی سرچینو کمیدل به د افغانۍ ثبات او د کورنۍ او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبری وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخه منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکارۍ او په ټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوری شریک کړی.
بهترین کار دا وي چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه غوښتنه چې نړیوال او د افغانستان خلک یې ترې لري د یو مسؤول دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپېژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه، بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا 2 میلیارد ډالر هم ورکړي او یوازې یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
لدې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو ازادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
وس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼولوی د زور رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک د کنګل سوې شتمنۍ د ویش په اړه کړې. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا اووه میلیارد ډالره د دوه برخې سي، نیمایي دې د سپتمبر د یولسمې قربانیانو کورنیو ته ځانګړې سي او پاتې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له دې درې نیم میلیارد ډالرو څه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپتمبر دا یولسمې نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوي او موضوع محکمې ته پرېښودل سوي د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړې په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي اګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپتمبر د یولسمې د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یوه والیری لوچینکو فساد چې وراره یې د سپتمبر د یولسمې په برید کې وژل سوی، هغې نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګ وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهده پاتې سوې ده، خو زیاته کړې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک ته میرمن والیری له خولې زیاتوي دا پیسې باید مستقیما د افغانستان خلکو ته ورسیږي ځکه هغې تر موږ زیات ځورېدلي دي. دا والیری په وینا موږ افغانستان اشغال کړ او هلته مو خلکو ته ډیر کړا او ستونزې پیش کړې. نوموړې ویلي موږ افغانستان ته د امریکا په دشمن پسې ورغلي وو، خو د افغانستان عام خلک چې په دې کړکیچ کې وزورېدل زموږ دشمنان نه وو، څوک چې د والیری په وینا د هر ممکن جبران مستحق دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره د شنبې ورځې سر مقاله په همدې اړه لیکلې. ورسپانه د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو د قربانیانو حقوقي ادا په ورته وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او د دې پیسو یوه برخه د محکمې پریکړې ته پرېښودل پیچلې اخلاقي او حقوقي مسالې بللې، خو وایي د بایډن اداره یقینا په یو شي کې سمه وایي. واشنگتن پوسټ په دې پسې زیاتوي د افغانستان د خلکو د شدیدې اړتیا سربیره چې ډېرې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، دا به تېروتنه وي چې دا پیسې پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان بانک په واک کې ورکړل سي، همهاسې چې طالبان یې غواړي. ورځپاڼه د طالبانو له خوا د سوله ییز اعتراض کوونکو نیولو او د خپلو مخالفانو ځپلو ته اشاره کوي او په پای کې وایي طالبانو د اعتدال او ټول شمولي ژمنه کړې وه او اوس ورته د نړیوالې ټولنې له خوا د تمویل رسمیت ترلاسه کولو ښه لاره دا ده چې د دې ژمنتیا ماتول بس کړي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم روجان، زه د سخروب مسوالی نه غږیږم. حبیب الله دی د غریب کورنۍ نه غږیږم روجان. ډېر مشکل سره یي زما د ازادۍ ریډیو نه دا خواست دی چې مونږ د غریبو خلکو سره مرسته کومک وشي. زما بشي د لږې نه مړ کېږي. درې نظامونه دي، دوه مې لورګانې دي، وکاسه فامیلی دا درې میاشتې وشوې چې بټېګانې بندې دي او خپله د ملا تکلیف لرم. دا اپرېشن آرډر یې راته راکړی دی. اوس نه لرو چې وی کو دا درېمه میاشت چې پراته دا جمعه وشوله چې مونږ په کور کښې دی د وړو درک نه لرو. څوک زما دغه شتمنو خلکو نه د تجارتو خلکو نه دغه خواست دی چې مونږ سره دې مرسته کومک وشي. د ازادۍ ریډیو نه زما دغه خواست دی، احمارات ورون نه زما دغه پیغام دی چې دغه زمونږ خبر دی والي او زمونږ مرسته دې وکړي. مونږ سره ښار ته ځم او پیاده ځم او پیاده را ځم او د لسو روپو مزدوري نه پیدا کېږي. سار ځم او مازدیګر کور ته را ځم او لږ ځم او لږ را ځم. فرید شاته کوو
د خبرونې دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسئ.